د سهار لس بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زه هارون بچاله تاسو سره یم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر موضوعاتو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو مطالب او ونیس پروګرام د تاریخ پاڼه درورو. خبرونه به له بوریوال کاکړه واورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیتی ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. د کرکټ نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتې دونکې توګه پر ارزانه خو له خطره ډکه ملیشي تکیه کوي. او د داعش پر ضد د ایتلافي ځواکونو جګپړې استازی وایي دا یو نړیوال ګواښ دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیتی ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. د ویل د ټاکنو ذمواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوځ ته ویلي وو خو هغه تیار نه و. د ویل
ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي نو ټول د کینی او یو فیصله دی لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم، بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړکی د عدالتي کمیشن دلاري یا په شریکه د پلټنو د ډلې دلاري پلټنو ته تیار یم.
دا له هغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمېر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دې استعفا وکړي. په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي وویل چې د اوسني حکومت په موجودګۍ کې په صفا توګه په صوبه کې ټاکنې نسی کېدای. د کرکېچ نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ارزانه خو له خطره ډکه ملیشه تکیه کوي. یا سازمان وایي چې د دې ملیشي شمیر دیرش زره دی چې ځینې پکې په هغو سیمو کې جدي جرمونه کړي دي کومې چې دوی باید ساتلي وای. د کرکېچ نړیوال سازمان وایي د افغان ځایي پولیسو په نامه د حکومت پلو ملیشو عام خلک وژلي، په درغلیو، غلاو، جنسي تیریو، سړي تښتونو، نشي کاچاک او کلنګ اخیستنو کې لاس لري. ریپورت وای افغان حکومت د طالبانو د بریدونو د شندولو لپاره له هغه وروسته پر دې او نورو ملیشو تکیه کول پیل کړل چې طالبانو په اپریل میاشت کې خپل پسرلنی عملیات پیل کړل. افغان ځای پولیس له هغه وروسته رامنځته سو چې امریکا د طالبانو پر ضد د لرو پرتو سیمو د خلکو د راپورته کېدو لپاره هڅې وکړي. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان سي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمېر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان محمد امین باوري بیگا مشال رادیو ته وویل دیوای په کابل کې د فعالو نړیوالو سازمانونو استازي، د سفارتونو استازي او له افغانستان سره په کلتوري برخه کې د مرسته کوونکي یونسکو غړي به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپوړي استازي جنرال جان ایلن وای داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیره ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل د داعش فکر ته ماتې ورکول شاید تر یو نسل زیات وخت ونیسي. جنرال جان ایلن زیاته کړه چې که څه هم ائتلاف د داعش پر ضد په جګړه کې یو ستراتیژیک زور لري، خو بیا هم دا یو اوږد بهیر دی. د ویل کچیرې داعش ته ماتې ورنکړل سوه نو دا ډله شاید د انساني پرمختګ په وړاندې ګډوډي رامنځته کړي. د ایران د تیلو وزیر بایجان زنګانی وایي که نړیوال بندیزونه پورته سو نو هیواد به هر ورځ 1 میلیون بیرله اضافي تیل پیدا کړي. بایجان زنګانی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په وینا کې یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. ایران د وخت هر ورځ یو اشاریه درې میلیونه بیرل تیل پیدا کوي چې کله لس کاله وړاندې پر دې هیواد بندیزونه نه و لګېدلي نو هغه وخت یې هر ورځ دوه اشاریه دوه میلیونه بیرل تیل پیدا کول. بایجان زنګانی ویلي چې په دې لړ کې به د ایران زیات پیداوار پر مارکیټ منفي اغیز ونه کړي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو اوس مهال په دې اړه خبرې اترې کوي چې د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د روانې میاشتې تر پایې یو دایمي تړون ته سره ورسیږي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او نړیوال به پر دې هیواد په لګېدلو بندیزونو کې نرمي راولي. په چین کې د ژغورنې څانګې کارکوونکو په ینګزی نومي دریاب کې له هغه ځایه مخ پر کښته شاوخوا 115 میله پلټنې کړې دي چیرې چې یوه لویه کښتۍ ډوبه سوې وه. د چین سرکاري مطبوعاتو نن خبر ورکړ چې د ژغورنې دا کارکوونکي هیله لري چې د دې سمندري جهاز 370 کسان به ژوندي پیدا کړي. په دې پیښه کې تر اوسه د وژل سوو شمېر 15 دی. یوازې 14 داسې کسان ژوندي راایستل سوي دي چې زیاتره پکې د لوی عمر سیلانیان دي. چارواکي وایي چې په دې سمندري جهاز کې ټول 455 کسان سپاره وو چې په یو نادره طوفان کې ډوب سو. شاوخوا اتیا قهرجنې کورنۍ د دې لپاره د پیښې ځای ته ورغلي دي چې له چارواکو څخه پوښتنې وکړي. چارواکو هڅه کړې ده چې مطبوعات عوام خلک له دې ځایه لرې وساتي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د صوبې په بلدیتي انتخاباتو کې د رپورټ شو بدنظمۍ او پړه د پاکستان پر الیکشن کمیشن اچوي. وایي که مخالف ګوندونه غواړي چې دغه ټاکنې دوباره وشي نو د ده حکومت دغسې کولو ته تیار دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر بیا د بلدیتي انتخاباتو په سمه توګه نه کولو لپاره صوبایي حکومت ذمهوار بولي او له اعلی وزیر یې د مستعفي کېدو غوښتنه کوي.
په کار دا دی چې دونه غیرت او پښتو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې چونکه ما دا اندلی کړې ده لهذا ما کورسۍ پرېښوده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د صوبایي اسمبلی پر یوه حلقه شیب انتخابات دې لپاره لغو اعلان کړي چې هغلته ښځې خپلو رایو کارولو ته نوي پرېښودل شوي. په صوبه کې د ښځو د حقونو فعالانې د الیکشن کمیشن د دغه ګام ستاینه کوي.
چې کوم لوکل ګورنمنت الیکشن شوی دی د دې هغه ریکارډ غوښته دی چې چېرته ښځو ووټ نه دی اچولی هغه موږ سره شیر ډېر لویه خبره ده.
او د بلوچستان پختون ملت پال سیاسي ګوندونه وایي پرې بنګ دي چې په صوبه کې کېدونکي د نامنای پیښې د کاشغر گوادر تجارتي لار پروژه اغیزمنه کړي.
دا به د دوی په تاوان دي. ګر ملک بیا ورته درېږي پښتون خو به خامخا ورته درېږي مشکتن بېغمه نه یو شنستن.
د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام د تاریخ پاڼه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنی رپورٹ د خیبر پختونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې د صوبې پر حکومت د تاوتریخوالي پیښو درغلی او د هغو تورونو په جواب کې چې مخالف ګوندونه لګوي. د هغه صوبې اعلی وزیر پرویز خټک تیر ماښام په پیښور کې وی خبري غونډې ته وویل چې دغه ټاکنو په سمه توګه د کولو ټوله ذمہواري د پاکستان الیکشن کمیشن و. د زیاته کړه چې د رایه ورکونې مرکزونو د امنیت ساتنې لپاره د پوځ مرسته غوښتې وه خو په خبره چې دغه غوښتنه یې ونه منل شوه. پرویز خټک دغه راز وویل که دا خبره ثابته شوه چې ټاکنې په صحیح توګه نه دي شوي نو حکومت یې تیار دی چې له نوي سره وکړي. په دې اړه تفصیل اورول پیښور د غلام غوسنه.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبری کانفرنس کې د عین د زنی مادو حواله ورکړه چې دا ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن و او صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته ده هم ویلی وو چې په پولینګ سټیشنو دی په ځای په ځای کړی شي. دا عین د دې ټولو مادو تر مخه ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن و. مونږ یو خط هم استولی وو چې د ټاکنو په ورځ دی پوز راو بللې شي او د هغې خط په رڼا کې د داخله چارو وزارت د 1 مې لپاره د پوز د رابللو هدایت هم ورکړی وو. دا دومره درنې ټاکنې وې چې په دې کې 84,000 کاندیدان وو او 120,000 نمایندګان دې کې ټاکل وو. خو د ټاکنو نه دوه ورځې وړاندې دا معلومه شوه چې پوز به په پولینګ سټیشنو موجود نه وي. که مونږ ته په وخت ویلې شوي وي چې پوز نه راځي نو ما به دا ټاکنې نه وې کړې او پولیس به مې د دې د ذمہواري اغېستلو نه منع کړې وي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره به د دې ټاکنو په لړ کې مشاورت کوي او د مخالف ګوندونو سره په سلا مشوره هغوی په دې لړ کې هر څه کولو ته تیار دي. ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي، نو ټول د کینی او یو فیصله دي لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم، بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړ کې د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم چې مخالف ګوندونه څه غواړي مونږ د هغوی سره یو او په شریکه به الیکشن کمیشن ته سپارښتنې ولیږو چې پلټنې وشي او ثابته شي چې دا ټاکنې په سمه توګه نوې ترسره شوي، نو مونږ بیا د سره ټاکنو ته تیار یو. د وزیر اعلی پرویز خټک سره په دې خبري کانفرنس کې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر مظفر سید او د عوامي جمهوري اتحاد سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شهرام خان ترکی هم د صوبایي حکومت دفاع وکړه چې صوبایي حکومت د مئی دیرشمی په بلدیاتي ټاکنو کې نه ټګي کړې ده او نه صوبایي حکومت د شوی ګډوډي ذمہوار دی. خو یاد دی وی چې د حکومت نه بهر د جماعت اسلامي مشران په مظاهرو او خبری غونډو کې په پاکستان تاریخ انصاف پټاکنو کې د درغلي او ګډوډي تورونه لګولې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هم پرون بیا د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ په پېښور کې د یاد ګوند غړي یوې غونډې د تحریک انصاف له صوبایي حکومت د مستعفي کېدو غوښتنه وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشر د صوبې پر حکمران ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلۍ او تورونو پورې کولو ته پترس کې همداراز غوښتنه وکړه چې د صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ادارو څوکیو لپاره دې دوباره ټاکنې وکړل شي. له پېښور بیا هم د غلام غوث رپورټ اورو.
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دی د مئی دیرشمی په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او ټګۍ په بنیاد استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سوري لاندې دی په پښتونخوا کې بیا د سره د صوبایي څوکو او د بلدیاتي څوکو لپاره انتخابات وکړي شي.
چې رکور څوکیدار وایي چې غلا شوې ده او وایي ما کړې ده، هم هغه څوکیدار د لاندې به زه بیا الیکشن لزم. انتخابات شوي دي، عمران خان وایي چې په دې کې داندلی شوې ده، د دې مواری با پچا راجی تو دیزی مواری راجی پا صوبای حکومت بانده چه دا تیر سلویخ کسان وفات چیوی دی دا دیزی مواری راجی پا دی صوبای حکومت بانده پا کار داری چه دون غیرت و پختو نا صوبای حکومت پا زنگ پیدا که چه چون که ما داندلی کرده دا لحاظا ما کرسه پری خودا.
مشال ریو سر پا زنگری مرکه کی اسپندیار ولی خان زیاده کرده چه کچیری صوبای حکومت پا دی بلدیاتی تاکنو کی تگی نوی کردی نو داگوی گوند با نور هم زیاده بریا ترلاسه کردی وی.
زه خو خپل هر یو ورکر لا مبارکي ورکوم. زه د قوم مشکور یم چې په ان پی ا دونه اعتماد وکړ. سره د دې چې خپل کپتان منی چې ما ټګي کړی دا سره راغی ټګیم دا دونو کړو سوچ وکړه به ټګی وي چې موږ بسلو به کولی.
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدرخان هوتی مشال ریډیو ته وویل
د دې حکومت ډېر لوی ناکامي ثابت شو په دې بلدیاتي انتخاباتو کې چې گواهی اتش عوامي نېشنل پارټي نه کوي، گواهی اتش حزب اختلاف جماعتونه نه کوي، گواهی د پی ٹی آئی خپل کارکنان کوي، گواهی د پی ٹی آئی خپل مشر خپل لیډر عمران خان کوي. د دې نه پس جواز نه پاتې کیږي د دې حکومت د پاره چې د برسر اقتدار پاتې شي.
او د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان خپل د میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوله، نو اوس دې په دغه اخلاقي بنیاد د هغه د ګوند صوبایي حکومت هم استعفا ورکړي.
که چېرته د عمران صاحب د دلیل او د ډیماند چې چا دندې کړی د مستعفي شي لکه د نواز شریف صاحب نه وره استعفا غواړي، نو د عمران صاحب حکومت دی ولی مستعفي نشي او د دې استعفا نه بغیر دا ممکن نه ده چې بیا د فری اند فیر الیکشن وشي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان دا هم وویل چې هغوی به د مئی د دیرشمی د بلدیاتي ټاکنو په اړه د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د جون په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا په کوز در کې د صوبایي اسمبلی د چوکۍ لپاره شوي زمینی انتخابات لدې عمله لغو اعلان کړل چې په هغو کې ښځې رایې اچولو ته نه وي پرېښودل شوي. د ښځو د حقونو فعالانې د الیکشن کمیشن دغه پریکړه ستایي او وایي چې حکومت باید داسې ګامونه پورته کړي چې په راتلونکي کې ښځې له خپل دغه بشري او جمهوري حق څخه محرومه پات نشي. د فرخندي اسد رپورټ اورو.
الیکشن کمیشن د تیرې نهې په ورځ د خیبر پختونخوا په پی کې 95 حلقه شوي زمینی انتخابات خوځو د ووټ نه اچولو لوجې ابس وګرځول او دا چې دغه انتخابات په اوس بیا له سره کیږي. دغه سیټ د جماعت اسلامي ګوند د سراج الحق د سنیټر جوړېدو وروسته خالی شوی وو. د خوځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي له کلونو راهیسې خځې په دیر کې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو له لارې د ووټ اچولو نه منع کړل کیږي. د دیر سیمې سره تعلق لرونکي او د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې انجمن برای بهبود خواتین مشره شاد بیگم وایي دا د دوی لپاره یو تاریخي ورځ ده چې په لومړي ځل د ښځو د ووټ نه اچولو له وجې داسې فیصله مخې ته راغله. د دغه فیصلې د اثراتو په اړه شاد بیگم وایي
دغه ریزن کې به ښځو نه په سیاست کې داخلي د ووټر په حیثیت او د امیدوار په حیثیت باندې دا یو کلونو تاریخ دی چې هغه کې وسم خاص بدلون نه دی راغلی. ځکه چې وسم د بلدیتي انتخاباتو په دې کې هم خزو په کم تعداد باندې ووټ ورکو، بیا هم خزو سن تعداد کې راوتی او هغه دا پیغام چې کوم دی د پولیټیکل پارټیانو هغه غلط ثابت کو چې په دغه علاقه کې کوم دی خزو ووټ نه ورکول غواړي. موږ د دې پټیشن حواله سره ال تخزي ام بار بار خبرولې او هغه کوجه په خزو یو جرأت راغلی او چې او دې له موږ خپل ووټ خامخا کړکو.
شاد بیگم دا هم وايي په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په زینو برخو کې خزو د ووټ اچولو نه منع کړل شو دي چې باید الیکشن کمیشن او حکومت دغه اړخ اهم پام وکړي. په کوز دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې خزې د ووټ د اچولو نه په منی کولو غیر سرکاري ادارې او رت فاونډیشن هم سختی نیوکه وکړي او دغه خلاف یې د الیکشن کمیشن نه د فیصله کولو غوښتنه کړې وه. په خیبر پښتونخوا کې د اورت فاونډیشن یو کارکونکو سایما منیر وایي د دغه فیصله راتلو سره د خزو ووټ ته اهمیت ورکړل شو چې دا د دوی یو کامیابی ده.
پاکستان تاریخ کې چې موږ ته یو ریمیډي ملو شو او د الیکشن کمیشن دا فیصله چې دا ډیر کبه بیا انتخابات کیږي دا ډیر لوی خبره ده. الیکشن کمیشن چې د خبر پښتونخوا کې چې کومي لوکل ګورنمنت الیکشن یې شوې دي د دې هغه ریکارډ غوښتل چې هغه ټول ځایونه چې چرته خوځو ووټ نه دی اچولې هغه موږ سره شي دا ډیر لوی خبره ده کنه.
بلخوا شاد بیگم دا هم وایي د تیر په نسبت دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې خوځو په زیاته شمیره کې برخه واخیسته چې دغه د دوی لپاره یو اهم پرمختګ دی.
د فرخندی اسد رپورت موریدو. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سعید چې د نو جوړیدونکو بلدیاتی ادارو د اختیاراتو ټاکلو لپاره د حکومتي کمیټې مشري هم کوي وایي هڅه کوي چې د مقامی حکومتونو یو پیاوړی نظام مخترعوړي. نوموړی زیاتوي د صوبې په مالی بجټ کې به هم د ځایی یا مقامی ادارو د کارونو لپاره د پام وړ پیسې بیلې کی. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبای وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته ویل چې دوی وزیر اعلی ته تجویزونه وړاندې کړی چې پکې د بلدیاتو محکمو لپاره په بجټ کې د فندونو پنګو او اختیاراتو منتقلول شامل دي او تم یې سرګند کړه چې وزیر اعلی به د کمیټې سفارشات او تجویزونه ومني.
بلدیاتو ته 60% اضافه ورکو. د گراس روټ لیول نمائنده ته چې هغه د کوسی او الته د ټرانسفارمر او الته د لوکل لیول معمولی مسایل سره سره هغه غټ مسایل کې هم انوالي. زمنګ ټنشن زمنګ باندې به هم کمی خلکو نمائندګي وکيږي. ټي ایم ای ته بخپل شیر ملويږي، ډیسټریکټ کونسل ته بخپل شیر ملويږي، ویلج کونسل ته بخپل شیر ملويږي.
دغه بلدیاتي محکمو ته د اختیاراتو په خپل باندې دغه کمیشن هم تجویز کړی دی چې د اتلسم آئینی بدلون لاندې زیات نه زیات اختیارات هم دوی ته ورکړل شي چې پکې د ځینې سرکاري محکمو کې د شپاړسم ګریډ پورې بدلې او برتۍ هم شامل دي.
سیلریز کې به هم ملاويږي. په دې کې بعض ډیوالډ محکمې دي، نو دا هغه ډیوالډ محکمو اختیار به هم د دې سره او موږ غواړو دا چې را دی الته په خپل لیول باندې د ډیوالډ محکمو کې چې څومره د 18 امندمنت مطابق دي ته کم اختیارات پکار دي، نو ان شاء الله 100% به دې ته اختیار موږ ورکړو.
د نوې بلدیاتي نظام لاندې د 400 ضلع د ام سي 4 منتخب شوی د عوامي نیشنل ګوند ضلع نماینده او هم د 400 ضلع نه د ناظم اعلی سوکې لپاره نامزد شوی امیدوار قاسم علي خان نو پختل نو هغه مشال لیړو ته چې څومره هم اختیارات پخکته کچه باندې منتقل شي او څومره هم دوی ته زیات پنګ ورکړي شي نو هم ربا پلان د کچه د اولستونځو کښاله په اسانه او زر هواريږي.
کدا پندونه دی هلکو ته حواله شي نو یقینا دا یو ډېر لوی پرمختګي او رما په خیال کې کال دوکې باندې ډېر چینج دراشي.
د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دی غوړي چې عام اولس با اختیار شي او ټول اختیارات پخکته کچه باندې منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
اوریدونکو د بلوچستان په بلوچ میشته سیمه مستون کې د یو شمیر پښتنو مسافر د وجلو له پیښې وروسته د هغه صوبې زیاتره خلک اندېښمن دي چې ګواکې د نام نه د غره کم پیښې به د کاشغر گوادر تجارتي لارې پروژه له خطر سره مخامخ کی. دا چې په دې اړه د عامو خلکو د چارو د کتونکو اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دې موضوع زموږ خبریال نیاز موساخیل د بلوچستان له ځینو سیاستوالو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې تیار کړی دی.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټۍ یو مصر او د دغه ګوند د مرکزي کمیټې غړی رشید ناصر په خبره د مستونګ له پیښې وروسته د گوادر کاشغر د پښتنو د سیمو د لیارې پر راتلونکي نن سبا خلک ډېری خبرې کوي.
دا د گوادر کاشغر روټ چې دوباره سمې خواته راواوښتي او دا واقعې وسوله، دا سازش دی، مخته به هم کېږي دا شیان. خو زه یو خبره دا کوم، په دې کې یو ډېر لوی سازش دام کار فرماو چې پښتون بلوڅ سره اخته کې او که پښتون بلوڅ معاملات ته جوړه سوی ولا نو شاید چې د گوادر او کاشغر روډ باندې ډېر منفي اثرات لیدلی وو.
رشید ناصر زیاته کړه،
موږ دا خبره کوو چې په ار نامه یې دهشتګردي دهشتګردي ده. زه یې پښتون دا زه د عوامي نېشنل پارټۍ د ملګري په حیثیت باندې هغه قوتو ته دا پیغام ورکوم چې هغوی چې کوم عمل کړی دی د هغه د ناکامو کېدو پس انشاءالله تعالی زموږ به خپل پولیټیکلو سیاسي کوشش دایي چې گوادر او کاشغر چې کوم په دې غریب او در په در پښتنو په هغو کې د راتېرېدو دپاره به موږ انشاءالله مختم هرې سیاسي هلې ځلې کوو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر عثمان کاکړ وایي چې د گوادر کاشغر د پښتنو لیارې ته تاوان به په خپل ټول ملک ته تاوان وي.
دا به د دوی په تاوان وي، ګرد ملک بیا ورته درېږي، پښتون خو به خامخا ورته درېږي. موږ کتن بېغمه نه یو کښېنستین، موږ به تر هغه ساعته پورې د دې څارنه به کوو، دا موږ دی په اثاره نه کښېنو.
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ویاند رضا محمد رضا بیا په دغه اړه خوشبینه دی.
تر څو پورې دا خبره پر مخ پڅ کیږي ګوره که دا اراده ته د زموږ د ملک د واکدارانو وکتل سي خو د دې روډ د حفاظت لپاره په ډېر لوی پیمانه باندې انتظامات سوي دي، بالکل یو ډیویژن برابر پوج سي پر دې مقرر دي. نو که دا زموږ واکدار ادارې دا وغواړي چې دلته به بدامنی نه کیږي، بیا خو هیڅوک بدامنی نه سي کولی، هیڅ تاوان نه سي رسولی، نو په دې وجه د بدامنی امکان ماته نه ښکاري.
د جمعیت علما اسلام فی بلوچستان جنرال سیکرټر ملک سکندر ایډوکیټ بیا په دغه اړه وایي،
دا خلک باید چې نه وغولول شي په خوله یو په زړه بل داسې نه، که چېرې دا مقتدر قوتونه نن په صداقت خبره وکړي دا قوم ټوټال ورسره دی، او چې له چا سره قوم وي هغه ته یو پریشانی نه وي، او که دوی داسې راځي چې په خوله یو څه وي په زړه کې بل څه وي، سهار چې خلک خبرېږي دوی بیا بله معاهده کړي، نو بیا خو پاکستان هسې له هرې ترقي له هرې لار بندې نو به دا هم بند شي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کې دا منلې وه چې ځینې قوتونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري ته زیان رسول غواړي. نواز شریف زیاته کړې وه چې حکومت به په دغه اړه سخت امنیتي ګامونه پورته کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15360، 15,000 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
اوردونکو، پاکستان او هند چې اټومي وسله لرونکي گاونډي هیوادونه دي، د کشمیر د لانجمنې سیمې پر سر یې درې واره جنگونه کړي دي. په داسې حال کې چې څېړونکي وایي د هند او پاکستان ولسونه له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي، دواړو خواو ته ځینې سیاسي ګوندونه داسې خبرې کوي چې د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ خراب اړیکې لا پسې کړکېچنوي. په دې لړ کې د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق پر یوه تازه بیان نیوکه کیږي. تفصیل د منور شاه په رپورټ کې ورو.
په دې وروستیو کې د پاکستان یو شمېر ورځپاڼو د جماعت اسلامي د مشر سینیټر سراج الحق یو بیان شایع کړی چې وایي د هند وزیر اعظم نریندر مودي گرفتار کونکي ته به یو ارب روپۍ انعام ورکوي. د سراج الحق نه چې مې د دې بیان او د دې ترشا د وجوهاتو په اړه پوښتنه وکړه، نو نوموړي وویل چې دا یو علامتي بیان دی.
د هند وزیر اعظم مودي صاحب اعلان کړی دی چې صلاح الدین گرفتار کړ، چې چا گرفتار کړ نو هغه ته به موږ انعام ورکو. صلاح الدین صاحب خو د کشمیر هیرو دی، او زه کشمیر ته تللی وم، قدم چا گرفتار کړ نو موږ هم انعام ورکولی شو. دا چې څنګه هغه ورکړی دی علامتي دغه شان ما هم ورکړی دی چې که زموږ هیرو گرفتار دی نو د وچې خبرې جواب خو په وچه خبره کېږي.
دا چې د یو ملک د منتخب وزیر اعظم په حق لا داسې بیان ته څنګه ګوري؟ د پیښور یونیورسيټي د سیمایزو او زده کړو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وای دا بیان مناسب نه دی.
ما خیال دی دا بالکل غیر ذمہ دارانہ بیان دی دا دا پاکستان حکومت پالیسی نہ دا زمون مصیبت دا دے پا وطن کے چے آغا خلق چے کم جنگ واڑی دلتا آغا بعض اوقات دریاست بیکنگ سرا ہو بعض اوقات دریاست بغیر بیکنا دا قسم غیر ذمہ دارانہ خبری کئی اور دا کشان ہند کیوں چدے التیم فنڈامنٹلسٹ ہندو فنڈامنٹلسٹ قوتوں نے چدی آغا دا قسم غیر ذمہ دارانہ بیانات ہوئی یو طرف نہ یو جنگ باز بیان ورکیو بل طرف نہ آغا نہ بل غد جنگ باز پیدا شدی دوارو کی اس فرق نہ دے دوارا چلی دا خلق 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 سرا اور دا خطے عوام سرا اس قسم اندردی اور دوسری نشتی
هلتا د سیاسی او نړیوالو چارو کارپوها ډاکټر حسن عسکری وای د سراج الحق دا بیان سنجیده خستل ندی پکار
دیکھیے یہ صرف آپ ایک سیاسی سٹنٹ کہہ سکتے ہیں سیاسی جلسے میں
دیتا تاسو یو سیاسی چال ویلے شی د خلکو د خوشالولو او پړق وهلو لپاره یو ناره ورته ویلے شی خو نور سراج الحق په خپل هم پوهه دی چې د دین څه بنیاد شته او څه امکان بل دا چې جماعت اسلامی لا د وړاندې نه د هند مخالف موقف باندې سیاست کوي او نن سبا په پاکستان کې اسه هم د هندستان مخالفت سیوا شوې ده نو په دې ډول خبرو خلک ځان ته د رړولو حقیقی خو زه بدا وایم چې دا ډیر غیر حقیقی او غیر ذمہ وارانه بیان دی
بلکې میں تو کہوں گا کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے
په داسې حال کې چې سیړونکو د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا شروع کېدل باندې ټینګار کوي په دې حالاتو کې بعد دا ډول بیانونه څه اثرات ولري ډاکټر سرفراز خان په دې پوښتنه وویل
دا قسمه غیر ذمہ دارانه بیانات او اثرات خنه چې هم یو طرف ولا کوي او قبل طرف کوي پکار دادا چې هندستان او پاکستان کې امن پسند قوتونه چې دي دواړو طرف ته هغه پکار چې په دې باندې ټولې دواړه او دا قسمه پرووکیټیو بیانات هغه د هند تر شسمه صاحب ناراضي او پاکستان طرف نه جماعت اسلامي ټایپ او پاتو ناراضي دا فدرل حکومت کې ندي ندي आवाज چې هغه غیر سرکاري دي او ریاستي ادارو ته پکار دا دواړو طرف ته چې ذمہ داري سره دا امن طرف ته پرمختګ
د سیاسي او سیمایزو چارو کارپوهان وای وخت راغلی چې د هند او پاکستان حکومتونه خپل هوادونو کې د یو بل خلاف د نفرت خوراونکو ویناوو مخنیوي وکړي او د جنگ پر ځای د امن په ماحول کې د خپل ولسونو د بنیادی مسلو حل کولو ته توجه ورکړي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اردوونکو په کورم ایجنسی کې د سدې سیمې مشران د صحت محکمې چارواکو غوښتنه کوي چې د هغو ډاکټرانو پر ضد کاروایی وکړي چې په سرکاري روغتون کې خپل ډیوټي په سمه توګه نه کوي دا مشران زیاتوي د سرکاري هسپتال ځینې ډاکټران اکثره وخت غیر حاضر وي او څوک ترې د پوښتنه کولو نشته د سدې د روغتون مشر ډاکټر بیا وایي د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ مسله تر ډیره حل شوي د طارق اورغزی رپورټ اورو
زای مشر حاجی رحم جان مشال لډو ته ول پسما کې ډاکټران په شخصي کلینیکو کې ناست وي او هسپتالونو ته د ډیوټي لپاره ناراضي
یو میډیکل ډاکټر کې نشته سم چې هغه سره ډیګری او سره یې خوي لوري ټول خپل پرایوټ کلینیکونه خلاص کړي په چاو کې لګیا خپل ګاډي کوي نور کې سم سرجن شته نور کې ډاکټر شته لا شوې دي شوې دي دا راغلي دي او چې په ډاکټرانو څنګه کې نیولې ګاډي دي پکې
اباس ګل وزیر په نامه یو بل مشر مشال لډو ته ول ځنی ډاکټران باقاعدہ توګه راځي خپل ډیوټي کوي خو بیا هم په اسپیټال کې د مریضانو علاج په صحیح توګه نه کیږي
کوم ډاکټر ته مو ورته ډاکټر په خپل ډیوټي باندې نه وي کترونه کترونه نوس په نوس په خیر چې کله تا ملاند شي خپل خونو ته چې کله چې د الوده ولا کیس وی ډیر څه نه مغزو کې د الوده د کیس نمبر شي هلته واده هغه کم نس کم چالوت پیدا شي د لاسو زرو ناکام چې کوم دغه په غنه نه خلی ای دی واده نه ډیر یو زنانه مغزو کې مړي شي غریبون
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه دې په سرکاري هسپتال کې هر ورځ اوسطن 600 مریضان لیدل کېږي په هسپتال کې د مریضانو علاج لپاره د ډاکټرانو شمیر شپږ دی چې په هغه کې هم د مشرانو په خبره ځینې ډاکټران په صحیح توګه ډیوټي نه کوي اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لوډیو ته وویل څوک چې په هسپتال کې ډیوټي نه کوي د هغوی خلاف صحت محکمې قانونو چت کړی دی مشران وای د صدې په هسپتال کې د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ مسله د ډېر وختونو نه روانه ده نو پکا ده چې چارواکي دي د دغه مسلې د حل لپاره داسې ګامونه اوچت کړي چې دغه مسله سره په مستقله توګه حل شي طارق اورغزی مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو لسنی می بجې شوې د بوریوال کاکرنا لند خبرونه اورو
Thank you.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټلو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. ده وویل د ټاکنو ذمهواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوځ ته ویلي وو خو هغه تیار نه و. دا له هغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمېر ګوندونو د احتجاج تر څنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت ته استعفا وکړي. د کړکیچ نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ارزانه خو له خطره ډکه ملیشیا تکیه کوي. یاد سازمان وایي چې د دې ملیشیا شمیر ډیر زره دی چې ځینې پکې په هغو سیمو کې جدي جرمونو کې لاس لري کومې چې دوی باید ساتلی وای. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمېر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپوړي استازي جنرال جان ایلن ویلي چې داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحا کې وویل د داعش فکر تماتې ورکول شاید تر یو نسل زیات وخت ونیسي. او د ایران د تیلو وزیر بایجان زنګانی وایي که نړیوال بندیزونه پورته سو نو هیواد به هر ورځ یو میلیون بیرل اضافي تیل پیدا کړی سي. بایجان زنګانی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په وینا کې یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړې.
نن خبرونه مو له بوریوال کاکړه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله نور.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په کوټه کې شوی ټولګوندیز غونډې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د مستون پیښې څخه وروسته کوټه کې رابلل شوی ټولګوندیز کانفرنس پر مهال په دې خبره د اطمینان څرګندونه شوې ده چې سیاسي او عسکري قیادت هیواد څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره متفق دي. ورځپاڼه لیکي چې د بلوچستان په مستون سیمه کې د ترهګرو لخوا د 22 بیګونا پښتنو وینو بیولو څخه وړاندې کراچۍ کې هم د اسماعیلیانو په بس حمله کې د 40 څخه زیات کسان وژل شوي وو او په ظاهره د دغه شان حملو مقصد هیواد کې د مذهب، مسلک، فرقې، رنگ، نسل او ژبې وغیرہ په اساس د خلکو په خپل میاس کې د جنگولو او تشدد اور ته نور لمن وهل دي. حکومت له هم په کار دي چې د اولس ته ځان او مال او عزت تحفظ لپاره خپل ذمہواری په سمه توګه ادا کړي. مشرق ورځپاڼې خپل اداریه په خیبر پښتونخوا کې دوباره د بلدیاتي انتخاباتو په کولو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې الیکشن کمیشن د فیصله وکړي که ټاکنې په صحیح توګه نه وي شوي نو په ټوله صوبه کې د فوج په نگرانۍ کې دوباره انتخابات لپاره تیار یو. خود دې هر څه باوجود په دې تجویز د عمل درآمد حمایت نشي کېدی ځکه چې یو خو په دوباره انتخاباتو کولو خرچه ډیره راځي او بل دا چې د فوس په نگرانۍ کې هم په مکمله توګه پاکې او رڼې ټاکنې کول ممکن نه دي. او د دې واضح مثال په 2013 کې شوې ټول ټاکنې دي ځکه چې دغه انتخابات خو هم د عدلي په نگرانۍ کې شوي وو. ورځپاڼه لیکي چې یو خو د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت په پاتې پولینګ سټیشنو په ښه توګه انتخابات وکړي او بل دا چې په کومو حلقو کې د درغلو زیات تورونه لګي او امیدوارانو سره ثبوتونه وي نو په هغه پولینګ سټیشنو دې دوباره انتخابات وکړی شي. دې سره سره په انتخاباتو کې د خامیانو او مشکلاتو جایزه اخستو لپاره د یو تحقیقاتي کمیټې جوړ کړی شي. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د عمران خان لخوا پیشکش په خپل ځای خو د انتخاباتو په زوړ نظام کې د درغلۍ امکانات ډیر زیات دي نو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیستم دې بدل کړی شي او په راتلونکي کې د انتخابات د بایومیټریک سیستم تر لاندې وکړی شي نو هیڅ یو ګوند به بیا درغلی تورونه نه لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې د یوې امریکایي ادارې لخوا د شوې څېړنې په حواله یو لیکنه خپره کړې چې وایي په افغانستان او پاکستان کې د جنگونو له امله شاوخوا 500,000 کسان وژل شوي دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د مرستندوی ادارو د کارکوونکو د وژنو موضوع راغستې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه د یوې امریکایي څېړنې په حواله وایي چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان او افغانستان په جګړو کې خواوشا 500,000 سرتیري او عامولس وژل شوي دي. په یو امریکایي پوهنتون براون یونیورسيټي کې د نړیوالو مطالعاتو په مرکز واټسن انسټیټیوټ کې د کاسټس آف وار نومي پروژې لخوا د ترسره شوې څېړنې له مخې د 11 سپتمبر تر بریدونو پس په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې کاروایانو کې نور 1,22,000 کسان جوړ شوي هم دي. څېړنه وایي چې په افغانستان کې جګړه د ختمېدلو پر ځای تیزه شوې ده چې په دې وروستیو کلونو کې زیاته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. بلخوا د څېړنې له مخې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د جګړې زور کم شوی دی، خو بیا د هیواد په شمال غربي سیمه کې سخته شخړه اوس هم دوام لري. د دغه څېړنې د پام مرکز د جنګونو له امله د وګړو مرګ ژوبله ده چې د ګولو، بمونو او ډزو له امله وژل کیږي. په بوسټن یونیورسټي کې د سیاسي علومو استاذه نیټا کرافورډ چې د یادې پروژې یوه مشره هم ده، وایي چې په دواړو هیوادو کې په داسې حالاتو کې امن نه دی تر سترګو شوی چې په افغانستان کې له لسیزو راهیسې جګړې دغه هیواد ځپلې دی او پاکستان د پوځي شخړې ښکار دی. بلخوا د بښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په شمالي برخه کې د نهو کسانو د وژنې په هکله وایي چې دا پېښه انتظامیې ته یوه یادګیرنه ورکوي چې د مرستندویا کارکوونکو د حفاظت زیاتولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. یاد پیښه چې زیاتره پکې مرستندویا کارکوونکي وژل شوي دي، د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې په یو میلمستون کې مخې ته راغله. د دې پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبول کړي. په افغانستان کې په امنیسټي انټرنیشنل کې یوې څېړونکي حوریه مصدق ویلي چې په دغه هیواد کې مرستندویا کارکوونکي له ګواښ سره مخامخ دي، او که چیرې انتظامیه د دغو بریدونو د ذمهوارو خلاف عدالتي کاروایي ونه کړي نو دغو کارکوونکو لپاره به امنیتی حالات نور هم خراب شي. د هغې په خبره د یادې پیښې باید په ترجیحي بنیادونو پلټنې وشي او ذمهوار کسان دې محاکمه کړل شي. د هغې په خبره که داسې ونه شي نو دا پیغام به خلکو ته ورسیږي چې مرستندویا کارکوونکي په اسانۍ سره په نښه کېدای شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. په سوریه یا شام کې د حکومت مخالفو ځواکونو پر مختګونو د دغه هیواد واکمن رژیم تر پوځي فشارونو لاندې راوسته دی. وروسته له هغه چې د بشار الاسد حکومت د سوریه په شمال، جنوب او ختیځ کې سیمې له لاسه ورکړې، خپل ځواکونه د لویدیز لور ته متمرکز کړي دي. په دې اړه تفصیل د فریبې ظاهر په رپورټ کې اورو چې د سوریه د جګړې په غږونو پیلېږي.
له څلورو کلونو راهیسې د سوریې حکومت د مختلفو توندلارو، اسلام پالو او نورو مخالفو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دی. په دې څلورو کلونو کې د حکومت مخالفینو په پرله پسې پرمختګونو سره د بشار الاسد ځواکونه تر بل هر وخت ډېر تر فشار لاندې راوستي دي. د ولسمشر بشار الاسد رژیم په دې وروستیو کې په شمال، جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او النصره جبهې په ګډون د نور وسلوالو کړیو سره د جګړو پر مهال ډېرې سیمې له لاسه ورکړې. د بشار الاسد پلویان اوس د دغه هیواد لویدیځو سیمو ته توجه ډېره کړې چې د دغه رژیم د دوام لپاره حیاتي اهمیت لري. وروسته له هغه چې د بشار الاسد ځواکونو د تدمر ستراتیژیک او لرغونی ښار او هم تقریبا ټول ادلیب ولایت له لاسه ورکړ، خپل ځواکونه یې پلازمینې دمشق، هومس، حما او د مدیترانې ساحل ته چې په لویدیځ کې موقعیت لري متمرکز کړي دي. رویترز خبری آژانس په دمشق کې د یوې سرچینې له قبل لیکي چې دوی د فشارونو ډیروالی مني، خو حکومت ډاډه دی چې کولی سي د خپلو متحدینو په مرسته د مهمو سیمو دفاع وکړي. که څه هم د بشار الاسد رژیم لا تر اوسه ځینې لیرې پرتې سیمې په خپل واک کې لري، خو ویل کېږي د دغو سیمو شمیر د کمیدو په حال کې دی. د دایر الزور، حسکه او حلب نږدې سیمو ته د ځواکونو تمرکز دا څرګندوي چې ولسمشر اسد غواړي اوسنی ویش رد او په ټوله هیواد کې خپل حضور خوندي کړي. د رویترز خبری آژانس پر راپور کې دا هم ویل سوی چې د اسد رژیم ته نږدې کسان وایي چې دی په خپله دفاعي وړتیا ډاډه دی او تمه لري چې له ایران څخه به لا ډېره مرسته ور ورسیږي. تهران چې د سوریې د حکومت یو له عمده پلویانو څخه دی، د سیشن بې پر ورځ ویلي چې تر خپله وسه به د اسد دفاع وکړي. د لبنان حزب الله ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی، تر بل هر وخت ډېر په سوریه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بشار الاسد په دې باور دی چې لویدیز به هم بالاخره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د یو شریک په توګه په یو ډول له دوی سره یو ځای سي. د رویترز خبری آژانس زیاتوي که څه هم د لویدیز او سوریه ترمنځ د دغه ډول نږدېوالی نښې نه ښکاري، خو لیکي چې ولسمشر بشار الاسد باور لري چې لویدیز هیوادونه د توندلارو ډلو د پوره واکمنۍ د خطر په وړاندې خامخا له ده سره یو توافق ته رسیږي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره.
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او پیښور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې به دا ځای وینټر کیپیټل چې نه پیښور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی
اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی اندېښنه ښیي چې ځینې ځوانان په کابل کې د ایران د سفارت لخوا جلب او جذب او د سوریې جګړې ته لیږل کیږي. بلخوا د ملي مشارکت ګوند وایي اوس مهال د ایران دولت په کابل کې د دغو ځوانانو د ګمارلو لپاره اقدامات کړي او افغان حکومت یې باید مخه ونیسي. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر بیا په دې اړه بې خبري ښیي او وایي چې که داسې وي نو دا د کډوالۍ له اصولو سره برابر کار نه دی. نور جزئیات اورو د حمید هارون عثمان په دې رپورت کې.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی د چهارشنبه پورز له آزادۍ رادیو سره مرکه کې په کابل کې د ایران سفارت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان ځوانانو لیږل د اندېښنې وړ مسله وګڼله. نذیر احمد زی د ایران لخوا دغو ځوانانو ته د مادي امتیاز په پام کې نیول او د سوریې جګړې ته د هغوی لیږل د نړیوالو معیارونو مخالف کار او په هیواد کې ښکاره لاسوهنه وبلله.
سوریه په مورد باندې دا خبره تایید ومه چې ایران ته مداخله کوي. دلته ټریننګ سنټر شروع ده، ځوانان دلته دعوت کوي، ځنه د ایران د سفارت په ویزې اخیستلو سره دوی د ایران ته هلته ټریننګ اخلي او د سوریه او نورو ملکونو کې په جنګونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د بشار الاسد رژیم افغانان د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره استخداموي. ټایمز ورځپاڼې په خپل یو نیو مطلب کې لیکلي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالر په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی وایي چې اوسمهال په کابل کې هم د سوریې د جګړې لپاره د افغان ځوانانو د جذبولو لړۍ پیل شوې ده.
د ایران سفارت او د جنو مرکزونو لاره په کابل کې جلب او جذب شته او خلک د سوریه عراق او یمن جګړو ته استوي د کورنۍ لګښتي ورکوي. که یو ایرانی چیرته وجل کیږي یعنی ول کیږي د سیاسي موضوعګانو له اړخه ورته زیاته ضربه وهي. که افغانان لیږي د سوریه عراق او یمن جګړو ته دا تور بیا نه مني. اکمالات هم دا اوس دوام لري. افغانان د عراق سوریه او یمن جګړو ته لیږي او پیسې ورکوي.
په خاطر دې هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګواکې د ایران سپای پاسداران افغان کډوال په سوریه کې د بشار الاسد له مخالفانو سره جګړې ته استوي او همداراز هغوی ته د دې کار په بدل کې په ایران کې د اوسېدو ویزې هم ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل د سوریې جګړې ته په جبري توګه د افغان کډوالو د لیږلو مسله رد کړې او ویلي چې یو شمېر کسان د شخصي عقایدو له مخې دغه جګړې کې برخه اخلي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر هم وایي چې په دې اړه په څه نه پوهیږي. سید حسین عالمی بلخي خبریالان ته وویل چې کله کډوالۍ څخه چې یوه انساني پدیده ده سو استفاده کیږي نو دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو. موږ له رسنیو اورېدلي چې یو شمېر کسان سوریه ته ځي. څنګه ځي؟ جبري یا اختیاري ځي؟ که له کډوالۍ چې انساني پدیده ده سو استفاده کیږي طبعاً موږ ته د اندېښنې وړ ده.
سره له دې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو مسالې د هېواد دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي خو په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده. کارپوهان او خلک په دې باور دي چې ناامنۍ د ټولنیزې هوساینې نشتوالی او نیستي ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دنده لري چې په هیواد کې دننه افغانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او پرې نږدي چې بهرنۍ کړۍ له هغوی ناوړه استفاده وکړي.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
او سوریدونکو د مشال رادیو یو بل ونی خبرونه د تاریخ پاڼه تاسو ته ورو چې په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان یې جوړوي.
گران اوریدن کو دا تاریخ پانا کے بنن دا خیرآباد پل سر نزدے دا باسن پغاڑا دا آغا تاریخی کلا پاک لا معلومات ترکو کم چے دا مغل شہنشاہ اکبر باجا پا وقت کے پکال پنزل لسوا یو اتیائم کی جوڑا شوی وا او دیر خلق وطا دا اکبر باچا کلا وائی خدا دیخ پل نم دا اٹک کلا دے کم چے دا موجودہ پنجاب اٹک ضلع کے پرتا دا دا اٹک کلا دا پختنو او پختونخوا تاریخ کے ڈیر اہمیت لری او ہم دا دے کلا دا جوڑے دو رستو دا ہندوستان او افغانستان یا منزنی ایسیا ترمینز دا غلوی لارا دا ہند پزے دا نوخار خیر آباد سرا جوڑا شوا او ہم دا غشان کل چے پکال پنزل لسوا شپک اتیائم کی دا مغلو او یوسف زو جنگ اوشو انو اکبر باچا ہم پدے کلا کے موجود او او دا غ نزدے ملگرے او دا فوز سر لخ کر راجا بیربل ہم پا دا غ جنگ کی سر دا سوار لسو جنیلانو مل شوی او دا تک کلا چے خوشا پا یو میرا رب مل کے پرتا دا د خپل وخت یو لوی فوزی چونه وا چې د فوز د بارکونو سره سره د دې دننا د وخت د بچا د پاره محلونه او بیا عام خلکو د پاره پکې بازار هم جوړ دی. خو د بده مرغه لکه د پیښور د کلا بالا حصار پشان دا ټک کلا ته هم عام خلکو او سیلانیانو ته د دننن تلو اجازه نشته. خو موږ به هڅه کوو چې د اٹک د کلا په حق لا ټول تاریخي معلومات درکو. ویل کیږي چې د اباسین په غاړه د خیر آباد او اٹک په مقام د آریا د وخت نه خلق آباد او دغلته لوی کلاګانې هم موجود وي چې د هوډیګرام یا موجوده خیر آباد کې د انګریز وخت پورې آثار موجود او عبدالولی خان پونتون مردان کې سیړنکار او لیکوال فرهاد علی خاور په وینا مغل شهنشاه اکبر باچا په کال 1501 اتیایم کې د اٹک د کلا بنیاد کیښود او د ده په وینا دغه کلا په دوه کالا او دو میاش کی جوڑا شوا.
کما کلا چی موجودہ دا ندا پنگل سوا یو اتیائیم کی مغل شہنشاہ اکبر جوڑا کڑے وا دا دغا زمانے خبر ہوا چی سو وقت افغانستان کے امددی سو کابل
فرهاد علی خاور وای چې اکبر بادشاہ د دې کلا جوړولو لپاره د هندستان د انجینران او ګلکاران راوستیو او دا کلا د بنارس د اٹک په چر جوړ شوی وا نو ځکه ورته د اٹک نوم ورکړی شو.
دا کلا چکم پترس باندې جوړه ده نو دا بنارس نوې ښار دی په هندستان کې نو هلته یو کلا ده او دا هغې نوم اٹک دی. نو چونکې د دې زیات شکل صورت هغه کلا سره ملاویږي نو په دې وجه اکبر بادشاہ د دې نوم هم اٹک بنارس کې خودو نو دا د دې کلا خپل نوم دی. د دې علاقې سره د تعلق نشته دا اٹک بنارس په نوم باندې دغه شوی وو.
ویل کېږي چې اکبر بادشاہ د دې کلا د جوړېدو په وخت یعنی سوا یو اتیائم کی هم موجود او او بیا چکل یوسف زو سرا پا کال پنزل سوا شپگ اتیائم کی دا مغلو جنگ او نو بیا هم اکبر باچا پا اٹک کلا کی استوگنا کولا دا غشان درے کالا پس هم هغه دے کلا تراغل دے او دلتے سر دا خپل پامیل جون تیر کڑ دے
دا بنیاد چے خود لکے دو هم اکبر باچا موجود او پنزل سوا یو اتیائم کی او دا هغه وقتو چی دا پیر روخان او دا روشنائی تحریک چې کم 1581 کې ډېر خطرناک او دغه شکست سره مخ شوی ور دي نو دا هغه کال و. دغه کال د پیرو خان بچی قتل شو ټولو دغه جلاله چې کوم هغه گرفتار کو نو هغه په خپل دغه ته موجود و.
دا یوسفزو او د مغولو د جنگ په حق لا فرخاد علی خاور وای چې دغه جنگ د مردان رستم سره نږدې د ملندرې په مقام شیو او په دې کې مغولو ته ډیر مالی او ځانی زیان رسیدلې وو.
پنځله سوه شپږ اتیا هم کې د دې کلانه په یوسفزو باندې ډیر لوی اټیک شوی چې په هغې کې ډیر یو لوی راجا بیربل سره څوارلسو مغل کمانډرو تیس چالیس هزار مغل سپیانو په دغه جنگ کې قتل شوي وو. نو د اکبر باچا خو دې کلا سره ډیر تلخ یادونه وابسته وو.
دا ټک کلا چې خوشا یو مربع میل کې پرته ده په څلور دروازو کې ګیره ده کوم چې د خپل وخت یو لوی فوزي چونه هم وه او د باچا د استوګنې دپاره پکې هم کوټې او محلونه جوړ شوي وو.
نو دې نقشه خو څه ډېره اوږده خو په هر حال دا دی چې د دې څلورو دروازو په مینځ کې ده. د غټې دروازې موري دروازه ورته مونږ وایو، بلې ته لاهوري دروازه وایو، یو ته کابلې دروازه وایو. نو دغسې په څلورو دروازو کې ګیره ده او ډېر ښکلي دننه ډېره بهترین نقشه لري. مختلف شاهي حمام دی پکې، شاهي رهایش کمرې او د اوسېدونکو لپاره د شاهي میلمنو لپاره اوسېدو ځایونه پکې. نو دننه ډېره ښکلي بهترین طرز باندې جوړه کلا ده.
فرهاد علي خان اور وای چې دا کلا په دوا حصو کې تقسیم ده چې یو اړخ یعنی د کلا بالا حصہ د فوز د پاره او کوزه حصہ کې یو بازار هم دی.
دا خوري خوري تاریخي کلا ده او موږ حکومت له خاص کو چیرې کو پرس کده د سیلګرو د پاره کلاو کا نو ډیره بخي دا ډیره خوري کلا ده. دا په دوا حصو مشتمل ده، یو پوجي سوا او یو د دې د بازاري سوا. یو کې په پوجو بیرکونه او سره نور شاهي مهمان خاني وغیرہ دي او کم دینو کې د عام اوسیدونکو لپاره کورونه اول ته پکې بازار.
دا ټک د کلا مغربي فصیل یا دیوال د باسین د سیند په غاړه جوړ دی او مورخین وایي چې د دې فصیل جوړېدو کې هغه وخت انجینران او ګلکاران د ډېر ستونزو سره مخ وو، خو بیا د یو ځای پیر په برکت د باسین په غاړه دغه دیوال سر ته ورسېدو.
روایتي او د مغولو تحریر کې چې کوم متحدي حوالې سره دغه نو دغه یو طرف ته ډېر تقریبا چې دا کلا به جوړېدو ته نه پرېښوده. بهر حال بیا هغه روایتي او افسانوي کیسې دي چې دغه هلته زموږ بزرګان دي، پیر یحیا صاحب په نوم یادېږي، حسید شیخ یحیا او شاه نظر بابا یادېږي، ډېر ډېر لوی خلک دي. نو دا وي د هغې په دوا باندې د هغې په دغه باندې د اوبو خپله مخه بیا بدله کړه او چې کله تیاره شوه نو بیا شیخ یحیا راغی او همسایه هلته وویله خپله او هغه اوبه واپس هلته راغله. خو د دغې یو معجزه اوس موږ وینو دلته په دې اباسین باندې ډېر لوی لوی سیلابونه او طوفانونه راځي. خو کومې اوبه چې د دغه دیوال سره خوا کې بهېږي نو هغې ډېر په ردم خپل ردم نغ سیوا کوي او ډېر په ښه آرام طریقه باندې تېرېږي.
فرهاد علی خان وای چونکې د اټک د کلا د جوړېدو نه رسته د هندستان کابل او پیښور په میل د تلو راتلو د پاره لوی لاره د هند په ځای خیر آباد ته راغله، نو ځکه اکبر باچا د کشتو او بیړو کې سامان وړلو د پاره د هندستان نه ملاخیان هم دلته راوستي وو چې هغه تر اوسه پورې دلته آباد دي.
د اکبر باچا دې جمنا د هندستان د دغه نه موږ ته دغه وایو هغه ته مولا وایي هغه راوغوښته او هغه له دغه ته اوس هم دغه کلی ملاحی ټوله باندې مشهور دی. هغې له دغه ته کورونه ورکړه او هغې آباد کړه او د هغې تر دې وخته پورې د انګریز د دغه دور چې سره پولونه نو نو هغې به همدغه شان دی دغه ګاډ چې کوم د اټک دا ګاډ په دې باندې به بیړۍ باندې خلک پورې وسل او سامانونه به پیړول راول او ډېر تجربه کار کسنې ور راوسي. ځکه چې دا سیند په هغه اوس خو هغه دغه نه دی ځکه چې دا دغه اوبه هم چې کړي دي، خو هغه وخت کې دا زما خیال دی چې په دې خطه کې په دې عمره خطرناک او تیز سیند بل نه و.
دغه شان ویل کیږي چې د اباسین قبلی اړخته دوه لوی غټان دي چې د جمالیا او کمالیا په نوم یادېږي او چې کله به بیړۍ د اټک نه د خیر آباد په لور پورې وتی نو اکثر به د غټانو سره جنگېدلې او کشتو ته به نقصان رسولو. د جمالیا او کمالیا د غټانو د نوم په حق لویل کیږي چې دغه نمونه دیته اکبر باچا د پیر روخان د زامنو جمال الدین او کمال الدین په نسبت ورکړو کوم چې به د مغولو
فوج سره جنگیدل
جلالا نو به مونږ سره د پخت افغانو یو ډېر دی سردار تیر شوی دی چې درو خان ویو هغه تر د جنگیر د وخت پورې مغولو سره جنگیدو او دا هغه جلالا او دی چې 1581 کې دا کلا جوړیدا د دې بنیاد خودو نو دا هغه گرفتار شو اکبر بچا دان سره بوتلو يرغمال په تور باندې دي تا او هغه بیلته نه رو تختیدو نو د دې باره کې دا دغه کیږي چې را دغه به نه با چې مغولو کوم سرکاري کیشته وی یا بیړې وی نو دا کو کم د دې غرونو دغه چې موږ ته غټان دی غټ سي جمالي او کمالي او تمغه ول نو دې سره باکسر جنگي دی پاش پاش پښوي نو یو دل اکبر بچا وی چې نه دا خو جمالي او کمالي دي لکه مغولو دشمنان دي زم روایت پکې دا دی چې را دغه ته دو پیران په دې غټو باندې ناستو عبادت کې کو او دغه په وجه دیو نم جلال او دبل کمالي
دا خیر آباد پاکلا مورخین وای چې دغلته پخوانه هندوان آباد او دا دغه زیخ په نوم هوډیګرام او دا باسین د سین سره د هوډیګرام دراجا ډیر کیسه مشهور دی خو چې کله اکبر باچا په خیر سره د اٹک نه د نوخار په لور په کشته کې پورې وته نو دې ته خیر آباد نوم ورکړو
چې د آرین دور کې کوم دلته کلاوا دې ته مخامخ د راجا هوډی کلاوا د هندو شاهی دور کې موجود و بلکې دغه آثار موجود دي دغه دا هغه شی محل آثار ته به انګریز د اخري دوره پورې موجود وو او خلکو تباہ کړو د خپل بهترین کلاوه د دغه علاقې نوم هوډیګرام هوډیګرام باندې په تاریخ کې دا هم ته مشهور دا خیر باد چې کم دی نو دا دیلا اکبر بادشاہ د نوم سره چې کله په خیر خیریت دی اٹک تا چې کله اکبر بادشاہ د سیر نه را پورې وته هوډیګرام غاړه تا نو دغه دیلا بیا هغه چې په خیر خیریت را واغ سره فارسی نه پدې خیر باد نوم ورکه خورو
دا اٹک په کلا کې د اکبر بادشاہ نه علاوه د مغول دور نور باچایان هم اوسیدلی دي او نادر شاه چې کله په هندستان د حمله رستو واپس ایران تتلو نو هم په دې کلا کې د مکړې وا دغه شان فرهاد علی خاروای چې د دې کلا سره ډېر رومانی داستانونه هم تړلې دي
یا اتک کلا سره زمونږ د یوسفزو د پښتونخوا د دې علاقې ډېر زیات افسانوي داستانونه وابستري او ډېرې کیسې دي ورسره د عشق محبت د لکه د نادر شاه خد نادر شاه چې کړه د کلا کې واپس کړو دلته آرام کو نو داغه د خد نه داغه خوابګاتو یو غلو رسیدو او هغه نه چې داغه د خد د غاړې نه غهار پټ کو یا په ډېر وی جنگ شو هغه وی کو دا خټکو کړی دی په خټکو علاقې تاراج کا هغه کې بیا غل چې کم دی نو یوسفزو د تور ډیری طرف به په تور ډیری هم لو دې سبزو د نادر شاه د پوزونو په غیبانه جنگ شو
دا ټک او خیر آباد په مینس کې د لوی سړک په حق لا فرهاد علی خاور وای چې د مغولو د دور نه تر انګریز او بیا اوسنی وخت پورې دغه د پیښور او لاهور په مینس کې لوی لار ده چې د انګریزانو په وخت کې د اورګاډي پټلې د پاره یو پل او بیا د لارو موټر د پاره یو مضبوط پل هم جوړ شوی دی
دا روډ چې کم دی دا کم چې اوس تللی دی دا اکبر بچا ټکړو او دړي زمانہ کې مو خو لکه دا سينو زیات روټ چې کم دی نو د ښه استعمال دی او د هنده تغبره چې جاره او تو تر د ازروت ازروت برابرته د غشای لار دغه وا دا لار بیا د مغولو وخت تیار شو د کلا او د لار د پېښور د روټ بیا دغه شو مخکې روټ چې کوم نو هغه زمونږ په هند باندې تلو چې د دینه 100 کیلومتر کې دغه د نخکاری اٹک د کلا نه غم خکاری
د پنجاب اٹک او میاوالی ضلع تر ډیر وخت پورې د پښتونخوا په برخه کې وي او د باسین په غاړه دغه دواړو لوکې اوس هم ډیر پښتانه آباد دي او دا فرهاد علی خاور په وینا د پنجاب حضرو سیمه یو وخت کې د یوسف زول وی مرکز هم پاتې شوی دی
دا اټک خود پښتونخوا یې سره دا خو چچ دا اداره چې کوم دا حضرو او دا لاکو پورې چې کوم دی نو ټول دې سو دی آباد دا د یوسف زول مرکز او حضرو چې کوم دا حضرو کې د مخې د یوسف زول هډ کوارټر لکه څنګه چې اوس مردان دي مخې سواتو دا غو دا غینه مخې حضرو دا د یوسف زول علاقه وا دا او دغه څنګه مخې د لزاکم دغه د دغه کې پراتو نور پښتانه د زړې زمانې نه دا علاقه چې کم دی نه دا د پښتونخوا سره قدم یوازي پورې ده چې یو بل تللی
او ریدونکو د اٹک د کلا او د سره تړل پیخو او ځاونو په حق لا دغه معلومات مو د فرهاد علی خاور سره د باس پرانا کې درکړل او کچری تاسو د اٹک د کلا یا نور لرغونی او تاریخی ځاونو په حق لا معلومات لرئ نو کول شئ چې د مشال همکارانو سره شریک کړئ تر بلونه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ د خپله پامان
مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو مشال ریڈیو،
السلام علیکم.
دا مشال
ریڈیو
00 20 22 11 22 11. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.